دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ستاسو د خبرونه کوربه د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. زموږ دواړو سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې به مو د نور راپونو ترڅنګ په کابل کې لوی پراخ مظاهره خبر کړو. دغه مظاهره په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو په پلوي شوې و. نور راپورونه او د حقیقت څه دی او تاند څنګه اونیز خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه ناجیه ساپۍ او کورنۍ خبرنه.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اورئ. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام د هیواد کولای شي چې د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. او د کونړ په چپی دری ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده. د خبرونو تفصیل د هم یو تازه خبر. د بلخ د زاری ولسوالۍ د کندی نصرت قومندان په سیمه کې وسلوالو کسانو سوارلس ملکیان او وژلی دي. د سیمه اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې پیښه نن له غرمې وروسته وشوه او وژل شوي کسان ټول حضرتو کمی دي. عیني شاهدانو ویلي چې په وژل شوو کې یو مېرمن هم شته او له اکثرو څخه یې سرونه غوڅ شوي دي. له بلې خوا د بلخ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری دا پیغه تایید کړي، خو جزئیات یې نه دی ورکړي. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به جدي هڅې وکړي. د بشري حقونو د وضعیت ښه کول، فساد سره مبارزه او اقتصادي پرمختګ د ولسمشر غنی نورې ژمنې وې چې له نړیوالو سره وکړي.
لومړی ژمنه دا کوم چې راتلونکی کال به د برسل په غونډه کې موږ یوه قوي بودیجه ولرو او له ښه اقتصادي پرمختګ به مو خبر کړو. دویمه ژمنه دا ده چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونه ښه کیږي او په خاصه توګه د ښځو حقونو ته به رسیدګي وشي.
په دې غونډه کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي خاص استازي نیکولاس هیسم د غونډې ګډونوال وهڅول تر څو له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام د هیواد کولای شي چې د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس فرامرز تمنا نن ازادي رادیو ته وکړي. نوموړي وویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړیتوب رول لوبولی، د دواړو هیوادونو اړیکې به په بې ساري ډول پیاوړي شوي دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره په کابل کې د قطر د سفر له پرانیستلو خبر ورکړي. او د کونړ په چپی دری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنې جګړې له امله درې ملکیان وژل شوي، شپږ ټپیان او یو شمېر افغان ځواکونه ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغو تلفاتو په تایید سره وویل چې جګړه لا هم روانه ده. نوموړي وویل چې په دې جګړې کې وو وسلوال طالبان هم وژل شوي او 12 ټپیان دي، خو وسلوال طالبان بیا د کونړ د چپی دری او مړوګي ولسوالیو د نهو پوستو د ولو او شپږ 50 افغان سرتیرو د مرګ جوړ لري. د لری د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه لفری با ظاهر خوري.
د فنلند صدر اعظم جوها سیپیلا وایي حکومت یې سشکل تر دیر شو زرو کډوالو ته پناه ورکوي. دی وایي اوس مهال د فنلند په شمال کې ډیر کسان نه اوسېږي، نو دا به د هغو کسانو کور وي چې د راتلونکي کال له پیله دغه هیواد ته پناه وړي. د اروپایي اتحادیې مشران دا مهال کار کوي تر څو پر هغو تګلارو موافقه وسي چې د زیات شمېر کډوالو د رارسېدو ستونزې ورسره هوارې سي. دغه کډوال تر ډیره د سوریې له جګړو څخه تښتېدلی دي. په همدې حال کې د پولنډ صدر اعظم ایوا کوپاچ نن بیا تکرار کړی چې د پولنډ لپاره 2000 کډوال کافی دي. د غیوت وړاندې موافقه کړې و چې تر 2018 کال پورې به د سوریې او شمالي افریقا څخه 2000 کډوال ومني. نوموړی وایي له اروپایي شورا یې غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو جوپو له راتګ سره وضعیت له کنټرول ووځي، د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو باید بحث وسي. هغې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګری او چک جمهوریت له صدراعظمانو سره تر کتنې وروسته دا خبرې کولې. دا وایي اروپا ته د راروانو کډوالو د میشتولو له جبري سهمیې سره د خپل مخالفت څرګند کړ. په همدې حال کې د اتریش پولیس وایي تر 2000 ډیر کډوال نن دغه هیواد ته وروسته تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه چمتو کړل. تمه ده چې د ورځې په ترڅ کې نور کډوال هم اتریش ته ورسېږي. د دغو کډوالو اکثریت د سوریې دی. اتریش ویلي دي چې له جرمني سره یې منلی چې کډوالو ته اجازه ورکړي چې پر پوله واوړي. هنګري له څو ورځو په دې خوا کډوال نه پرېښودل چې په ریل کې جرمني او اتریش ته ولاړ سي، او ویلي چې لومړی باید خامخا د هغوی نومونه ولیکل سي. د تاجکستان چارواکي وایي د پلازمېنې دوشنبه ختیځ ته په رومي ترکیه اضافي سرتیر ځای پر ځای کړي دي. ویل کېږي په دې سیمه کې هغه کس پټ سوی چې د سپتمبر د 4 نیټې په خونړیو بریدونو کې د ښکېلې ډلې مشر دی. شاوخوا 150 نور سرتیري نن سهار وختي په دې سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. چارواکي وایي په هغو تروریستي بریدونو کې چې ویل کېږي د عبدالحلیم نظرزاده په مشرۍ سوي، 8 پولیس افسران او 9 تنه برید کوونکي وژل سوي دي، او 6 نور برید کوونکي د حکومتي ځواکونو لخوا ژوندي ونیول سوه. خو نظرزاده په خپل د رومیت سیمه ته وتښتید. د غیډلې لومړی سهار وختي په وحدت سیمه کې د پولیسو پر مرکز برید وکړ، او وروسته د دوشنبه نړیوال هوایي ډګر ته چیرمه له حکومتي ځواکونو سره په جګړه سوه. پولیس وایي وضعیت اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دی، او نظرزاده ته ویل سوي چې ځان تسلیم کړي. د چک جمهوریت استخباراتو اداره وایي یو شمیر روسی جاسوسان لا هم په لوړه کچه په اروپا کې سته، او کرملن د هغوی لپاره د یوې شبکې په جوړولو بوخت دی. دا شبکه تر دوهمې نړیوالې جګړې دمخه د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړې شوې شبکې ته ورته بلل سوې ده. د چک جمهوریت د امنیتي معلوماتو ادارې دا خبره په یو کلنی راپور کې کړې چې د سپتمبر پر 4مه یعنی پرون خپور سو. د نړیوال کمونیست شبکه چې له سیمه ایزو کمونیستو ګوندونو څخه جوړه وه، په 1999 کال کې د پخواني شوروي لخوا رامنځته سوه تر څو د مسکو نوی رژیم له بهرنیو بریدونو خوندي کړي. په دې راپور کې ویل سوي چې روسیه دا هڅه هم کوي چې په چک جمهوریت کې د روسي وګړو پر ادارو کنټرول ولري. راپور زیاتوي روسي جاسوسان په ځانګړي ډول د چک جمهوریت انرژي پر سکتور لیوالتیا لري. او وروسته خبر ده چې په روسیه کې د انتخاباتي څار د یوازینۍ غیر دولتي ادارې یو لوړپوړي چارواکي ویلي وروسته لاغه چې دغه اداره د بهرني جاسوس په نوم ونومول سي، دوی پر منحلې دو غور کوي. د روسیې د عدلي وزارت پرون اعلان وکړ دوی د ګولوس په نوم دغه اداره د بهرنیو جاسوسانو په لیست کې ور زیاتوي. په روسیه کې د یو لانجمن قانون له مخې هر هغه غیر دولتي اداره چې په سیاست کې ښکېلوي او بهرنۍ مرسته ترلاسه کوي باید د بهرنیو جاسوسانو په توګه راجستر سي. منتقدین وایي دغه قانون د یادو غیر دولتي ادارو د بې اعتبار کولو هدف رسوي. دا یو له هغو اقداماتو دی چې د ولسمشر پوتین حکومت یې د هغو ډلو د ځپلو لپاره ترسره کوي چې حکومت ضد بلل کېږي. د خبرونو پای.
تاسي ازادي راډیو اوري. کابل نن د ځان بسیاینې لپاره د دوړخیزې حساب ورکونې په نوم د نړۍ د هیوادونو د لوړپوړو چارواکو کوربه و. ولسمشر غنی د غونډې ته په وینا کې وویل
I would like to make the explicit commitments that you can use to hold me and my government back out. The first problem is
په کابل کې د افغان هویت په ننګه پراخه مظاهره وشوه. د ځوانانو لپاره په ونیز خبرونه تاند څنګه کې بووري
په ځان نه مزړه تور شو چې دا ول سې زمنګ ژوندۍ نه خکېږي
دا خلک چې دې تیس هو شه د مسالې د ستونزې حل پېچې کې مونږ ځان واښنه
چې کی باندې ما نه ځل کې پلار نه ورکوله الک ته پنچاره واخیستل
کله چې جنې خبره شه دې ځان خلل دې ځان پکې نه ځلند کا
نور پرونه او د حقیقت سره ونیز خبرونه هم لرو ملتیا وکړي او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. کابل نن د نړۍ د هیوادونو د لوړپوړو چارواکو کوربه ده. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ځان بسیاینې لپاره د دوړخیزې حساب ورکونې نوم ورکړل شوی، افغان ولسمشر وویل چې حکومت یې د سولې هڅې ګړندۍ کوي او ښه اقتصادي پرمختګ به وکړي. اخو د ملګرو ملتونو خاص استازي د نړۍ د هیوادونو په استازي توب ویل چې د یو باثبات افغانستان لپاره ټول ګډ مسولیت لري. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د افغان حکومت د کاري بهیر د ارزونې او د راتلونکو مرستو د جلب خاطر په کابل کې نړیواله غونډه روانه ده. په دې غونډه کې چې ځان بسیایي نه د دواړخیزې حساب ورکونې په نوم جوړه شوې ده، افغان ولسمشر د خپل حکومت له پرمختګونو او راتلونکو پروګرامونو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل چې د ځان بسیاینې لپاره په اقتصادي او سیاسي برخه کې د نړۍ مرستې ډېرې مهمې دي او ټول باید همکاري وکړي. د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې، د بشري حقونو د وضعیت ښه کول او اقتصادي پرمختګ هغه ژمنې وې چې افغان ولسمشر ورکړي، او وی ویل چې راتلونکی کال به یې له عملي کېدو نه نړیوال ډاډ منشي. دی وایي زه غواړم درې ژمنې وکړم چې تاسو کولی شئ په خاطر یې زه او زما حکومت مسؤول وګڼئ. لومړی ژمنه دا کوم چې راتلونکی کال به د برسل په غونډه کې موږ یوه قوي بودیجه ولرو او له ښه اقتصادي پرمختګ به مو خبر کړو. دویمه ژمنه دا ده چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونه ښه کېږي او په خاصه توګه د ښځو حقونو ته به رسیدګي وشي. درېیمه ژمنه دا کوم چې د سولې د تامین لپاره به جدي هڅې کوو او له خپلو نړیوالو همکارانو سره به په دې اړه جدي خبرې وکړو چې په افغانستان کې انسان وژنه ختمه شي. ښاغلی غنی وویل چې د ښې حکومتولۍ له فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې جدي کارونه شوي او دا هغه ژمنې وي چې افغان حکومت په تیرو نړیوالو غونډو کې کړې وي. د افغان حکومت د کاري بهیر د ارزونې او د ځان بسیاینو لپاره د دوه اړخیزې حساب ورکونې دا معتبره غونډه د توکیو د 2012 او د لندن د 2014 کلونو د نړیوالو کنفرانسونو په دوام جوړه شوې ده. په دې غونډه کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي نیکولاس هیسم د غونډې ټول ګډونوال وهڅول چې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. هیسم وایي موږ یو ګډ مسولیت لرو چې یقیني شو چې افغانستان تیرو کلونو په نسبت ښه پرمختګ کړی دی او ټول اتباعی له دې پرمختګه برخمن شوي دي. په دې ګډ مسولیت کې زموږ رغنده ډیالوګ مهم رول ادا کوي. زه ټول ګډونوال دې ته هڅوم چې دا ټول پرنسپونه زموږ په نننۍ غونډه کې په لومړیتوب کې شامل کړي. ښاغلی هیسم هم د انتخاباتي اصلاحاتو په خاطر د حکومت قوي اراده وستایله او ویل چې افغان حکومت د کار له پیل تر دې دمه په څو برخو له هغې ډلې حکومتولۍ او له فساد سره د مبارزې په برخو کې ښه پرمختګونه کړي دي. په کابل کې د لوړ رتبه پلاوي غونډه په داسې حال کې د افغان حکومت کاري بهیر ارزوي چې درې کاله مخکې په توکیو کې له افغانستان سره تر 2015 کال پورې د 1400 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه شوې وه. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د نننۍ غونډې ګډونوالو ته د ځان بسیاینې ستراتیژي په دوو برخو کې بیان کړه چې په لومړۍ کې سوله او ثبات او په دویمه کې د اصلاحاتو راوستل مهمې برخې جوړوي. ښاغلی حکیمي وایي زمونږ اساسي او اوږدمهاله ژمنه په شپږو برخو ویشل کېږي: د امنیت او سیاسي ثبات تامین، د اداري فساد پر ضد مبارزه، حکومتوالي، د قانون حاکمیت، د بودیجې د کسر له منځه وړل، د خلکو د اقتصاد شفافیت او تجارتي بانکداري، د خصوصي سکتور او همکارۍ پراختیا او د مرستو اغېزمنتیا. ښاغلی حکیمي همداراز په ملي سطح د انتخاباتي اصلاحاتو په څیر د ځینو مهمو بدلونونو راوستل او د قوانینو تصویب د هغو ژمنو او کارونو دویمه برخه وبلله چې د ځان بسیاینې ستراتیژي پیاوړې کوي. دا لومړی زل د چې د ملي وحدت د حکومت له پیل تر دې دمه په کابل کې د نړۍ هیوادونه ټولیږي او د افغان حکومت کاري بهیر ارزوي او ځان بسیاینې ته د رسیدو لپاره طرحې او پروګرامونه اوري. له دې وړاندې د دوه ورځو لپاره کابل د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د غونډې کوربه و چې هلته هم د افغانستان په اقتصادي مسایلو خبرې وشوې. که څه هم له دې مخکې ویل کېده چې د نړیوالو د اخلاص له امله په لویو کنفرانسونو کې له افغانستان سره مرستې کېږي، خو دا ځل کارپوهان ټینګار کوي چې که افغان حکومت په رښتیا هم خپلې ژمنې تر راتلونکي کال عملي کړي، نو د یوې اوږدې مودې لپاره به د نړیوالو تازه مرستې ورسره وشي او د افغانستان اقتصاد به پیاوړی کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې موضوع د اقتصادي چارو کارپو او د ایسایت افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې پخوانی مرستیال ښاغلی ابراهیم شمس را سره همداوس د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی شمس، ستاسو نظر د دغه غونډې په اړه څه دی؟ اهمیت یې د افغانستان لپاره له اقتصادي نظر او نورو برخو مهرباني وکړه.
بل لومړی خو سلام ټولو ګرانو او محترم اوریدونکو ته وایم، او په دویم پړاو کې په دغه تیرو خصوصا د پرونی او د تیرو د دوه ورځو د ریکا د کانفرانس او د نننۍ موضوع چې د سام د ناستې په رابطه باندې هغه موضوعات، هغه پرمختللونه چې په دغه تیرو یو کال کې شوي دي، هغه د نړیوالو ته وویل چې مطبوعات هم دې ته په ښه شکل باندې هغه ورک. لیکن خبره دار چې دا چې په امنیت په دې تیر خصوصا په دغه لس یولس میاشتو کې امنیتي وضعیت او سیاسي وضعیت چې په افغانستان کې په کوم شکل باندې اقتصادي پرمختګونه ټکنی کړي وو، یو څه ناڅه تر تهدید لاندې راوستي وو، په دغه ناسته کې کوشش وشو چې دا دوی ته یو اندازه اطمینان ورکړي چې موږ په خپل هغه اساسي برنامو چې هغه د اقتصادي یا د اقتصاد په برخه کې، د حکومت والی په برخه کې، د حساب دهي په برخه کې، د شفافیت په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دي، هغه خصوصا د کوم مرسته کوونکو هیوادونو نمائندگان چې افغانستان ته راغلي دي دوی سره شریک کړي. بدون شک دغه کومې برنامې چې خصوصا د حکومت داري په برخه کې او د خصوصي سکتور د ونډې او د هغه سرمایه چې خصوصي سکتور سره په افغانستان کې د پرې منطقه کې ده، دوی له یو مثبت کار واخیستل شي، په هغه لحاظ پورې دا یو کوشش شوی دی او امیدواري دی زیاته ده چې که راتلونکی وخت دا راتلونکی موده هم دغه سیاسي او امنیتي تهدیدونه یو څه ناڅه کنټرول شي، یو څه ناڅه مهار شي، نو دا به د دغه برنامو د تطبیق لپاره مناسب وي. نو بیا هم په دې ذکر دوه مسایل ډېر زیات پرې کې مهم دي. د حکومت کې دننه توانمندي د سیاسي او امنیتي بحران د مهار کولو لپاره، او په مقابل کې نړیوال ژمنې چې خصوصا په تیرو کانفرنسونو کې د ټوکیو په کانفرنس کې، د لندن په کانفرنس کې، د هغې نه په مخکې په مختلفو شیکاګو او د برسل په کانفرنسونو په نتیجه کې چې کوم ژمنې شوي دي هغه به په کوم اندازه باندې عملي کېږي، ځکه په دې تېرو څو میاشتو کې چې کتل کېږي هغه اندازه مرستې چې پخوا نه ژمنې شوي د افغانستان د ښه حکومت والۍ لپاره، د افغانستان د حکومت والۍ د تقویې لپاره، د خصوصي سکتور په برخه کې، هغه دلایل له وجې نه چې مثال ځینې ذکر کېدل هغه مختلف بینچمارکونه تعین شوي د افغانستان لپاره.
بله شمس، نو وسنی وضعیت په کتو او مثلا غژمنه چې په خواشه ویدی او غیته مثلا مور باندې عمل لري شوی دی په کتو، نو بیا هم تقریبا ناهیلی ده، نو سړی ډیره هیله ورته نشي کولای که څنګه؟
ناهیلی خو موږ ورته نشو ویلی، لیکن یو ناهیلی ورته نشو ویلی، لیکن د حکومت په طرف ته موجوده وضعیت چې په کتلو سره کچېته نړیوال کومه کوونکی مالی برخه کې چې دغه نړیوال خپل ژمنې کړي، دا افغانستان په دغه شرایطو کې په ډېر هغه د خوږی ګوتې نه ونیسي چې تاسو به دغه اصلاحات په دومره وخت کې زر تر زره راوړئ، او دغه اصلاحاتو په مقابل کې به موږ دغه مالی برخه کې تاسو سره مرسته کوو. زه فکر نه کوم که چېرته په دغسې دلایلو باندې یا په دغسې مشروطه کومکونه د افغانستان لپاره وشي او دا راتلونکي یو کال نیم کال دا بدون د شک نه سیاسي او امنیتي او دغه مسایل چې موږ د نن سبا په کې ښکېل یو دا به ډېره ګرانه وي چې هغه اصلاحات په خپل وخت کې راشي. دا به ډېره ښه خبره چې هغه راشي، ولیکن په اساس د واقعیتونو د منطقې او د هېواد کې دننه چې ګوري دا به لږ ستونزمن وي. نو په دې رابطه باندې د تمویل کوونکو ادارو څخه هیله ډېره زیاته کېږي چې په دغه برخه کې دوی د خپل مرستې ډېرې زیات تل په تله مشروطې نه کړي، نه یو اندازه ده په دې کې هغه فلیکسیبلټي ولري چې حالاتو او واقعیتونو ته په کتلو سره د افغانستان حکومت واقعا په دغه وخت کې د نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. نو دغه مرستې ډېرې زیاتې په دې معنا مشروطې نه شي چې هغه اقدامات که حکومت
افغان دولت کی هم نړیوال پاغي صورت کېدل شي دا تر کامیاب شي کور مو ده ماننه مهرباني ژوند دی وسې. قدر من اوریدونکو، د ایسای د افغانستان د پنګونې د ملاتړ د ادارې په خوانې مرستيال ابراهیم شمسو چې د نننې غونډې یا ځان بسیاین لپاره د دوه اړخیزې حساب ورکونې غونډې په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
بلی بیا هم خره لاس تاسې ازادي رادیو ته غوا کې اس قدر من اوریدونکو، لکه څنګه مو چې ویل نن په کابل کې د ملي هویت په ننګه یاد په تذکره کې د افغان د کلمې د لیکلو په ننګه یو پراخ لاریون یا مظاهره تر سره شو. زموږ همکار تمیم اخګر دغه مظاهره ته ورغلی وو، له دوی پوښتنه وکړو چې مظاهره څنګه وه اخګر صاحب، څه مو پکې ولیدل او څه مو پکې واوریدل؟
په یو بیسار دوله د کابل شار سلګونو اوسیدونکو او د ګوندونو استاذ او ځینې د پوهنتون استادان له حکومت وغوښتل چې په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه باید ذکر شي. دوی چې د عیدګاه جماعت مخته راتول سوي وو شعارونه ورکول او ویل چې موږ ملي هویت او ملي وحدت غواړو، موږ افغان یو او افغانیت غواړو. دوی ورسته د امنیتي ځواکونو سره په سره هم مخامخ سو چې دوی وغوښتل چې مخته ولاړ سي، نو امنیتي ځواکونه دوی نه پرېښول. خو بیا هم د امنیتي ځواکونو زور ونه رسېدو د لپاره چې دوی تعداد بیخي ډیر وو، او دوی بالاخره لاریون ته پیل کړل او د چرای اریانا ته دوی ځان ورسول، د پښتونستان چرای ته ځان ورسول، او حالاته د ریاست جمهوریت مخته دوی ودرېدی او ریاست جمهوریت څخه غوښتنه کول چې باید د دوی غوښتنو ته رسیدګي وسی. خو په دې اکله د ریاست جمهوریت کوم استاذ جواب ورنکړل، او موږ غوښتل چې د ریاست جمهوریت څخه هم پښتنه وکړو چې په دې اکله د دوی اقدامات څه دي. د ریاست جمهوریت چارواکي مشته ویل د جواب ورکول څخه دده وکړل.
بله، تاسو ویل چې په سلګونه کسان ول، ولې ځینې راپورونه داسې هم وایي چې په زرګونه کسان ول؟ اوس په سلګونه ومنو که په زرګونه؟
اصلا د دوی تعداد شاوخوا 15,000 یا 14,000 کسانو ته رسیدل، خو موږ کولای شو چې دوی ته سلګونه کسان ووایو.
څنګه یعنی په سلګونه ورته وایي زرګونه ول اوس په سلګونه ورته وایو؟
دوی زر کسان وو، تر 15,000 کسانو ډیر وو.
بله، مننه. خاخله اگر راته وای چې په دغه لاریون کې پیژندل شوی سیاسي څیرې هم څوک وي او که څنګه عام ولسو ټول څنګه؟
ځینې د پانتون استادان وو، احادی صاحب هم راغلی وو چې د یو ګوند مشر دی، او په عین حال کې د شکایتو کمیسیون رئیس هم راغلی وو دلته، او په دغه لاریون دوی سره مرسته کول او دوی هڅول چې شعارونه ورکي او له حکومت غوښتل چې باید د افغانیت او اسلامیت کلمه په الکترونیکی تذکرو کې ذکر شي.
مننه ښاغلی اخګر. قدرمن اوریدونکو، هم دا اوس را سره په استودیو کې لیکوال او څېړونکی حلیم تنویر هم ناست دی. ښاغلی تنویر، به دغه لاریون په اړه پوښتنه وکړو چې نننه لاریون چې وو د دوی له نظره هغه کسانو چې لاریون کړی و تر څومره دوی پر حق غوښتنه وه چې په تذکرہ کې ورته د افغان کلمه ولیکل شي. تنوی صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې دا یو برحق مظاهره وو، او دا د افغان د ملت یعنی حق دی چې خپل د هویت لپاره، ملي هویت لپاره لاریون ولري او مظاهره وکړي، او په دې باره کې باید د خپل ملت لپاره په همدې حالت چې دولت ډیر بے تفاوت دی باید دوی معترض وسی او دولت نه غوښتنه وکړي چې باید قاطع تصمیم ونیسي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی، ځکه چې دا یو ملي مسله ده، او تقریبا 10 کاله کېږي چې په همدې مسله کې دوی بوخت دي، او عیسای مرکزی هم په دې مسله کې ډیر بودیجه اخیستی و، مگر تر اوسه پورې دا مسله ولې داسې کرکچن پاتې دی، او دا مسله باید حل سي. په دې کې زه متاسف یم چې ولې دولت دا کار نه ده کړی.
بله، تنویر صاحب، کیانن دغه د لاریون کوونکو وختونو ته ځواب ونه ویل شي، دولت په خپل سره عمل وکړي، راتلونکي څومره خطرناک ویني؟ آیا څه داسې پایلې به ولري په راتلونکي چې د قومونو ترمنځ ویش او د ملي یووالي د ویش او د ماتېدلو لامل وګرځي؟
دا د قومونو ویش زه نه بولم، ځکه چې په افغانستان کې دا مسله امکان نه لري، او افغان ملت په دې کې داده دی چې باید د دوی هویت باید په هر سیستم او په هر موضوع کې باید تثبیت شي. نو متاسفانه تر اوسه پورې دا کار نه ده شوی، او یوازې یو مسله یعنی زه مخکې له دینه چې دا حالت پیدا شي وایم که دولت بې تفاوته پاتې شي، زه په یقین وایم چې ټول ملت راپاسی او مظاهره کوي او دا ممکن به یو خنړی بحران به پیدا شي.
خپل پښتنه تنویر صاحب چې ولې نو حکومت په دې باندې په فشار کې چې د کلمه ورته نه لیکو د ملي هویت موضوع یعنی د افغان کلمه ورته نه لیکو د حکومت ګټه په دې کې څه ده چې وایي چې مونږ دغه کلمه نه لیکو؟
په دې کې بعضې د پردې تر شا بعضې لاسونه دي چې دا کار کوي. هماغسې چې یو څو کاله مخکې د دانشګاه او پوهنتون په واسطه دا مسله ډېر هغه سو، اوس هم دوی کوشش کوي له دې نه یو بحران جوړ کړي چې افغان ملت باید به بحران کې پاتې سي. او بله مسله دا ده چې په خپله دولت ډېر ضعیف دولت دی، او دا حکومت ملي چې مونږ وایي دولت ملي دا اصلا هیڅ ملي هم نه دی، او دوی یعنی وحدت ملي هم نه لري او دوی په اختلاف کې پاتې دي. دریم مسله دا ده چې رئیس صاحب جمهور په دې مسله کې اصلا هیڅ قاطع تصمیم نه لري، او رهبر چې قاطع تصمیم و نه لري همدا حالت پیدا کیږي.
مننه ښاغلی تنویر، کور مو ودان، ژوندی اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او څیړونکو ښاغلی علیم تنویر چې د نننۍ مظاهرې په اړه چې په کابل کې ترسره شوه او د افغانیت او اسلامیت د کلمې په ننګه چې په برېښنایي تذکرو کې باید دوی ته ولیکل شي، خپل نظر شریکو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
بله، کابل نن د بیلا بیلو پیښو شاهد او د خوشحالۍ او د داریونونو د بیلا بیلو د کرکټ له 19 کلن څخه د ټیټ عمر ځوانان د ایساد د غوره لیگ سیالۍ او د اتلولۍ له کپ سره هیواد تر اسانه شول. د لوبډلې په 2014 کې هم د اتلولۍ ورته کپ ګټلې وو. د دغې لوبډلې لوبغاړو رسنیو ته وویل چې څو میاشتې تمرینات او د لوبډلې غوره انتخاب د دوی د بریا سبب شو. د کرکټ بورډ غړي وایي چې په پرله پسې د بریا او سره د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ په روښانه راتلونکي باوري شوې ده. یوسف خان زدران د دغه بریا نور حال راکوي.
د لس ورځو په سفر کې د ټولو 15 لوبو بریالۍ او د تلولۍ کپ ګټونکو اتل د 19 کلنو څخه د کم عمر کرکټ لوبډله د شنبه په ورځ هیواد ته راستنه شوه. د 19 کلنو څخه کم عمر د ځوانانو چې د اسیا د غوره لیگ سیالیو غټ کپ یې لزان سره راوړی، په کرکټ بورډ کې په ګلانو او شلشل زر افغانیو نقدی تحفو هرکلی وشو. د کرکټ د ملي 19 کلنې لوبډلې کپتان احسان الله جنت ازادي راډیو ته وویل دوی په سیالو لوبډلو ډیر برلاسي وو او په خپلو بریاو یې یقین درلود.
لوبې چې وی ټولې ون سایډ میچونو شو، ون سایډ میچونو ځکه غوی به اول بیټینګ کولو او موږ به ډېر زر اوټول او ډېر زر زر بمپوره کول، نو میچونو ډېر میچونو موږ زیات خوند ته واغستو.
افغانستان په دغه سفر کې د کویټ څخه په اتو، نیپال څخه په لسو، عربي امارات څخه هم په لسو، د عربستان لوبډلې څخه په اتو او کوربه هیواد مالیزیا څخه هم په اوو لوبغاړو ټولې 15 سیالۍ وګټلې او د دویم ځل لپاره د آسیا د غوره جام سیالیو اتل شو. له دې سره د دغه جام غوره لوبغاړی حضرت الله زازای وایي چې د پرله پسې دې بریاو سره د 19 کلونو ځوانانو حوصلې لوړې کړي او په آسیایي او نړیوال جام کې د غوره لوبو هیلې ترې کېدای شي.
پچونه چې د مالیزیا د ټول سلو بالران ته نو هغه هم ختمونه خو زمونږ تیم دا ځل چې تمرینات ډیر کړو، 15 میاشتې رئیس چې مونږ ته کمپونه لګیدلې وو د ټورنمنت مخ کې، 2 میاشتې مونږ سر په سر مونږ کمپ شروع شوه، نو مونږ نورم د هلم نورم زیاتې شوې دي. له خیر سره شاکپ او ورلد کپ دوړو کې به ان شاء الله یو حتی بزان فائنل او سیم فائنل ته بزان رسو ان شاء الله.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د دې سیالیو لپاره سره افغانستان په آسیا کې د دویم درجه هیوادونو ترمنځ لومړی او په نړیواله کچه اووم مقام خپل کړ. افغانستان له دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې هم دا جام خپل کړی وو. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي لوبغاړو ته دار کلی په خاطر جوړه شوې غونډه کې وویل چې کرکټ بورډ هڅه کوي له دې بریا وروسته په نړیوال جام کې مهمې سیالۍ وګټي.
اتل ولی باندې د منګه بس نه ده، نړیوال جام کې به هم منګه له دې ځوانانو څخه واده اخلو چې همداسې برته ځلیږي. د ملینو لس کلنو لوبډلې دپاره منګه په نظر کې لرو سه تر نړیوال جام پورې دوی ته 2 الا 3 نړیوال نور سفرونه برابر کو. سه سرلنکا سره د منګه خبرې سوي دي، همدارنګه د هندستان هیواد سره د منګه خبرې سوي دي. د دوه هیوادونو ته دوی سفرونه کرا دي.
د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمر لوبډلې د روان کال په پای کې پاسیایي او په 2014 میلادي کال کې په نړیوال جام کې لوبیدونکې ده. د کرکټ بورډ غړي او د سپورت مینوال وایي د 19 کلنو او الف لوبډلې خو سیال یو هغه اندېښنې ختمې کړي چې ویل کېدل که د ملي ټیم لوبغاړي لوب لویږي نو د افغانستان کرکټ ممکن کمزوری شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
بله دوستانو، په کندز کې په یو مارکیټ کې د لګیدنې له امله وایي چې څه باندې 15 دوکانونه سوځېدلي او له امله یې یو شمېر خلکو ته مالي زیانونه هم رسېدلي دي. دغه راپور به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې واورئ. هغه څنګه چې واورېدل د دغه راپور تر څنګ، د افغانستان په خوست کې یو شمېر ښځینه مدني فعالان وایي چې په کورنیو کې د ښوونې روزنې د کچې ټیټوالی د نارینه لخوا خزو ته په پریکړو کې د ونډې نه ورکول او په کورنیو کې د خزو د شرعي او قانوني حقونو ضایع کېدل د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي د پیښو د رامنځته کېدلو لامل ګرځي. دا هم یو راپور دی چې په نورو خپرونو کې به درته وړاندې شي. د اوس 2:30 دقیقې دي. ناجیه صاحب استودیو ته راغلي او د خبرونو لنډیز تاسو ته راوړي.
د بلخ د زاری ولسوالۍ د کندی نصرت قومندان په سیمه کې وسله والو کسانو 14 ملکیان وژلې دي. عیني شهیدانو ویلي چې په وژل شوو کې یوه میرمن هم شته او له اکثرو څخه یې سرونه غوڅ شوي دي. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې د سولې او امنیت ټینګښت لپاره به جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام د هیواد کولای شي چې د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د فنلند صدر اعظم جوها سپیلا وایي حکومت یې سږ کال تر 150 کډوالو ته پناه ورکوي. د اوتریش پولیس وایي تر 2000 ډیر کډوال نن دغه هیواد ته وروسته تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه چمتو کړل. د تاجکستان چارواکي وایي د پلازمینې دوشنبه ختیځ ته په رومیت دره کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي تر څو هغه کس ونیسي چې په دوشنبه کې د پرونی بریدونو مشري کوله. او د چک جمهوریت د استخباراتو اداره وایي یو شمیر روسی جاسوسان لا هم په لوړه کچه په اروپا کې شته او کرملین د هغوی لپاره د یوې شبکې په جوړولو بوخت دی.
مننه ناجیه صاحب. او سمورزو اقتصادي خبرونه ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی دی.
د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي چې د ریکا کانفرنس یو شمیر ګډونکوونکو هیوادونو په افغانستان کې د برښنا پروژو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د وزارت ویان عبدالبصیر اعظمي ازادي راډیو ته ویل په ریکا شبجن کانفرنس کې ګډونکوونکو هیوادونو د کاسازر او له ترکمنستان څخه د برښنا د لیږد پروژو ترڅنګ په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې هم د پانګونې اشمنې وکړې. ښاغلی اعظمي زیاته کړه چې په ریکا شبجن کانفرنس کې د برښنا او انرژي په برخه کې وړاندیزوي پروګرامونه ګډونکوونکو هیوادونو ته په زړه پورې وو او تمه ده چې هغوی به په دې برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ریکاش په ژم اقتصادي کانفرنس د نږدې اویا هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د وږې میاشتې په 12 او 13 نیټه په کابل کې جوړ شو. له حیرتان بندر څخه د وارداتو کچه کمه سوې ده. د شمال زون د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي په حیرتان بندر کې د صادراتو سطحه 80% کمه سوې ده. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی اجرایی رئیس مدیر نصیر احمد قاسمی وایي چې د نفتي موادو د نه واردېدو له امله اوس مهال د حیرتان بندر څخه د وارداتو کچه 80% راټیټه سوې ده. قاسمی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په حیرتان تجارتي شارګوټ کې د خامو نفتي موادو 15 تصفیخانې موجود دي، خو د دولت له لوري د خامو تیلو په واردولو د بندیز له امله اوس مهال دا فابریکې تړلې پاتې دي. دی وایي چې په هیواد کې د نن د خامو نفتي موادو د کموالي له امله دو فابریکو په میلیونونه ډالر زیان کړی دی. قاسمی وایي چې د حیرتان د تجارتي بندر څخه د خامو موادو پر واردولو د بندیز له امله د نفتي موادو او اوبلن غاز به هم دوه برابره سوې ده. او په خوست ولایت کې د کندو او بیا سرپرسته شوزو د کورنی اقتصاد پیاوړتیا په هدف د پایدار معیشت په نوم د چرګانو د روزنی او ویش پروګرام پیل شوی دی. په خوست کې د پایدار معیشت پروګرام د کرنی برخې مسول ډاکټر فضل الرحمن ازهر ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروګرام په لړ کې په پکتیا خوست کې 300 کورنۍ ته چرګان او د خوراکي موادو ساتنې وسایل ویشل سوي دي. ښاغلی ازهر زیاته کړه چې دغه یو کلن پروګرام د سویس د پرختې ادارې یا د پایدار معاشیت پروګرام لخوا د 15,500 ډالر په ارزښت پیل سوی. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د دغه ډول پروژو پلي کېدل په هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ګټور بولي.
بله دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس هم دوه نیز خبرونه نشر ته چمتو دي. یوه تند څنګ او بله حقیقت څه ده. تند څنګ خبرونه چې نورګل شفق چمتو کړي د ځوانانو د ځانوژنې په اړه مطالب رانغړلي پکې، او صفی الله ستانکزی بیا د ملي اولمپیک د کمیټې له رئیس سره مرکه کړي. اوریدل ته تاسو را بولو.
تند څنګ د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ولی ځینې ځوانان ځان وژني؟
خپل ځان نه مې زړه تور شوی چې دا ول سې زمونږ زندگی نه ښه کیږي.
دا خلک چې دي تیز هوش لري، د مسلې د ستونزې حل پېچې کې مونږ ځان وژنه
په جرګه باندې ماینو جرګه پلار نه ورکوله. الګ ته پنچاره واخیستله.
کله چې جنې خبره شه دې ځال خولې دې ځانې پکې نه ژوند کا.
خودکشی یا ځان وژنه چې د اسلام له نظر هم یو ناروا عمل بدل شوی، څنګه له دې ناروا یو څوک ځان ژغورلی شي؟ دوستانو، که کوم ملګری یا خپل مو د ځان د وژلو په اړه فکر کوي، څه لارې چارې شته چې هغه له داسې فکره راواړوي او په دې قانع کړي چې ژوند لوړې او ژورې لري او توره شپه به خدای سبا کړي؟ په دې تاندې څنګه کې اوریدلی شئ. زه نورګل شفق یم.
ماشین خاله نتمالو ما
نو د تور شپې سبا کې د په صبر او زغم پورې تړلې خبره ده. که د پیغمبرانو، صحابه کرامو او د نړۍ د ځینو نورو عظیمو انسانانو ژوند مطالعه کړو، نو پوه به شو چې د ډېرو ستونزو لګاللو وروسته هغوی باندې خدای رڼایي راوستلې او خپل هدف ته رسېدلي دي. خو زموږ ځینې ځوانان د ژوند لوړې ژورې دومره وارخطا کړي چې صبر یې له لاسه نه کېږي او راولاړ شي خپله مرې په خپله خپه کړي. ملګرو، د میلادي کال د سپتمبر 10 نېټه په نړۍ کې د ځان وژنې یا له خودکشۍ څخه د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او له ځان وژنې څخه د مخنیوي نړیوال سازمان یا IASP د معلوماتو له مخې، خودکشي په نړۍ کې د مرګ 13 لوی علت دی. د ښځو په نسبت نارینه له 3 تر 4 برابره ډیر ځان وژلو تمایل دي، او په نړۍ کې هر کال 1 میلیون ډیر کسان ځان وژني. د محققانو په خبره، کورنۍ تاوتریخوالی، بې وزلي، ناامني او ناهیلي د خودکشي کولو عمده عوامل دي. د دغه افغان زلمکی زړه هم کله کله د ځان وژلو ته وشي، خو له دې پرېکړې تر اوسه څه رایزار کړی دی؟ دی وایي:
نوم رحمت الله دی. زړه مې دا غوښته چې خپل کور جوړ کړم، زندگی جوړه کړم او خوشحاله خپل مور او پلار سره اوسېږم. نو چې زه څومره کوشش کوم، نور رونه مې کوشش کوي، پلار مې کوشش کوي، ګورګینویس زمونږ سرور اس معلومیږي. خپل ځان نه مې زړه تور شوی چې دا ول سې زمونږ زندگی نه ښه کیږي. بعض وخت هم زړه کې جاړم، نو په دې وجه زړه بیخي هم سې تور شوی دی خپل زندگی نه. بیا مې فکر کړی که ځان وژنم خدای به رانه ناراض شي. دا خو دنیا خو بیا دغه فانی دور وژنه، بیا دا دنیا خو مونږ لپاره جوړه شوې نه ده. زه په همدې امید کومه چې زما ورځ به سبا ښه شي، ګوره خدای سره کوي.
آفرین. وای، دا دنیا خو هسې هم تیره ده، هغه ولی خراب کړم؟ دوستانو، له نیکه مرغه په اسلامي هیوادونو کې په همدې سبب د نورې نړۍ په پرتله ځان وژنه کمه ده چې په اسلام کې ځان وژل حرام بلل شوی دی. خو بیا هم چې ځینې داسې کوي، د افغان روانشناس شرف الدین عظیمي په وینا، مذهبي او ټولنیزه پوهه یې کمی وي.
یو خود سوسایټي خودکشي ځان وژنه د انسان په پوهه پورې اړه لري. یعنی کاغل سل کلنی کلس کلنی که پوهی ځان وژنه، یو دویم پسن پورې اړه لري. معمولا د نوي ځواني په پړاو کې چې ډېر احساسات په منطق غلبه کوي، احساسات په عقل غلبه کوي، احساسات په ذهني وړتیاو غلبه کوي، معمولا په تنکیو ځوانانو کې لیدل کیږي. په ځانګړي ډول په تنکیو نجونو کې لیدل کیږي، په پیغلو کې لیدل کیږي، او معمولا په هغو افرادو او اشخاصو کې ترسره کیږي چې دی له دیني اړخه، له مذهبي اړخه، له شعوري اړخه، له خودشناسۍ او خودباورۍ په برخه کې اطلاعات او معلومات کمي.
یو بل افغان روان شناس ډاکټر نجیب زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان د تور او سپین ترمنځ په توپیر کولو کې پاتې راځي او په خودکشي کې ورته د ځان آرامي ښکاري.
عموما تفکر دوه برخې لري، سپین او تور. دغه خلک چې دغه ځان وژنه کوي دوی د دغه سپین او تور په سرحد کې وي، یعنی تمیز د سپین او تور ترمنځ نشي کولای. خو زما په نظر افتا، حمله یا پیرانډوله خلک دا هم خلک دي چې رواني اختلالات لري، ځان وژنه کوي. ارواپوهانو له نظر چې کوم خلک په ژوند کې ناکامیږي، یعنی دغه سرحدي کرخ نشي دغه کولای، چې لنهان وای په 1900 کې دا خبره کړې ده، دا ډل خلک چې دي د مسلې په حل کې پاتې دي.
یعنی هغه کورانه ستونزې وی، هغه که اقتصادي مشکلات وی، دغه ټولې پکې راځي.
دا ټولې ځان وژنې چې هر نو مرته ورکړه، دا خلک چې دي تیز هوش لري، د مسلې د ستونزې حل پچی کې مونږ ځان وژنه. دا خلک به چې کې ستړي کېږي، چې ستړي شي به د فکر کوي چې دینه غوړه لار چره زبېد آرام شوم، آرام شي کوم به ځان مرکمه. ګوره دلته د آرام ټکی راغلی دی. عموما دغلته یو عالم دی، ډوګلاس په نام باندې ارواپو دی، هغه وی دا خلک په دې عقیده دي چې د روح تل بلې نړۍ ته د آرام سبب دی. نو همدا لامل دی چې خلق ځان وژني.
خو د ټولنیزو مسایلو کارپو امان الله هوسا وایي چې خودکشي کوونکي به هیڅ کله هم آرامي ونه مومي، ځکه چې د ښاغلي هوسا په قول
ژوند انسان لپاره تر هر څه مهم دی. ژوند هغه سوغات چې خدای انسانانو ته ورکړ دی او د هغه ته ساتنې لپاره هر انسان مکلفیت لري. انسان اوبه نه دی چې بس پر هر خوا ولغي. انسان باید لکه فولاد غوندې باید ډېر تکړه وي، باید ستونزې وګاللی شي. اسلام خو وایي چې اصلا هر څوک چې ځان مړ کړي بیا تر قیامته پرې دی څو پلا ځان وژني، یعنې دا یو دایمي عذاب دی. څه آرامېږي په طبیعت کې؟ اصلا خدای هیڅ دغه ته آرامي راوستل. ټول طبیعت په دې کې دی چې سړی پر مخ ولاړ شي، جهنده وي، کوشش وکړي، جهاد وکړي. بهترین شی دا دی چې دی د مثبتې خواته حرکت وکړي، نه دا چې ځان ومړ کړي.
همزولو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د 2006 کال په یو څېړنه کې چې په کابل، میدان وردګ او هرات ولایتونو کې ترسره شوې ښکاري چې په دغو ولایتونو کې 2300 کسانو چې عمرونه یې د 1419 کلونو ترمنځ وو خودکشي کړې وه او علت یې په زور او یا په کم عمر ودونه وو. همدارس په 2012 کال کې د WHO یوې سروې ښکاره کړه چې په دغه کال په افغانستان کې 1200 کسانو چې څه د پاسه 600 ښځینه وي د کورنۍ تاوتریخوالی، بد اقتصادي وضعیت، د نشئی توکو عمل او د بیکاری لکه بل خودکشي کړي وو. او دغه وزارت د کابل د څو روختونونو په کچه په 2014 کال کې د ځینو موندنو په اساس وایي چې له 500 تر 600 داسې ناروغان ورول شوي چې په بیلابیلو لارو یې د ځان وژلو هڅه کړې وه، خو کورنۍ د شرم او بدنامۍ لکه بل ډاکټرانو ته رښتیا خبره نه ده کړې. مینتوب او یا په خپل خوښه واده دوستانو تر اوسه په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کیږي، او چې کله دوه مینان سره ونه رسیږي نو ځینې داسې کوي.
ما نوم عبدالرحمن بارکزای دی او د بغلان ولایت اوسېدونکی یم. مونږ کلي کې یو هلک په یو نجلۍ مینو، کله چې دوی جرګه ولېږله پلار ورسره مخالفت وکړو. ده چې مخالفت وکړو یو وارې ولېږله، دوه وارې ولېږله، بیا بله ورځ دا سړی خپله ورغی، نور نجلۍ پلار دوی وټکول، وی وهل، هلک یې بېرته راولېږه. یو ورځ بعد، دوه ورځې بعد هغه زار کولی خوړلې. کله چې جنۍ خبره شه دې زار خوړلې دې ځان پکې نه ژوند کاغم خودکشي وکړله.
وایي که ګل سره مینه لرې نو په بوټي کې پرېږده او خوشبوی تنفس کړه، خو دا مینه نه ده چې ګل له بوټي راوشکوي او په خپلو لاسونو کې یې ومروړې. دوستانو، د عبدالمطلب په نوم دغه ځوان د یو چا کیسه راته کوي چې ځان نه خو هسې هم تیر و، د بل چا خونې هم واخیست.
په چلستون کې یو نفر و، په جلکۍ باندې مینو څو وارې کور نه خلق ورولېږله، جلکۍ پلار نه ورکوله، دغه هلک ته زړه نه و. دوی دواړه سره جوړو، بیا نو دې هلک تپنچا را واخیستله، جلکۍ کور ته ورغی، جلکۍ ورته ووته، خپل دروازې په مخ کې جلکۍ مو ویسته او شپږمو مترسته یې خواته لاړ، د خپل همځان وویسته.
دغه مین د خودکشي کوونکو په دویمه ډله کې راځي. ملګرو، ډاکټر زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان په دوه ډوله دي. کوم کوم؟ ډاکټر زاخلوال:
یو بل عالم دی ترکیم، هغه بیا دا کټګوري په بل شکل باندې دغه کړی دا چې دا دوه ډوله خلک دي. یو ډول خلک دي چې د خپل ځان په وړاندې ناکام دي، خپل ځان وژني. بل ډول خلک دي چې د خپل ځان او ټولنې په وړاندې ناکام دي، اروي نسونځ لري، دوی هم ځان وژني هم خلک وژني.
دا څنګه؟
افغانستان ته غونستي
یو سړی تنگ راغلی، خپل کورنۍ ټوله ویشتي، راغله ورسته ځان وژل.
هم دا ټول یو شی دی، صرف نه وایي چې دی بدل.
همزولو د خودکشي کوونکو پاړه دا هم ویل کیږي چې دوی د دې لپاره ځان وژني چې خلک یې مرګ یاد کړي او خواخوږي ورسره ښکاره کړي. ښاغلی عظیمي د بلخ ولایت د یوه شاعر او ژورنالیست حامد مختدر د خودکشي پیښې ته چې تر ځان وژنې څو شېبې مخکې پر خپله فیسبوک پاڼه د بخښنې یو لیک هم خپور کړ چې ګڼو مینوالو او عزیزانو یې ماتم پرې وکړ. په اشاره سره داسې وایي:
ما په یو ټلویزیون کې مصاحبه درلودله عملا په خودکشي او د همغې پیښې هغه یې ورکړ گزارش. ما ورته ویل دغه کار مه کوئ. وای ولې ونه کړو؟ مالې اوس یو بل ځوان هم د دمده په څېر یو نادانه بیعقل، هغه هم اوس راځي سبا ته ځان مړ کړي چې تلویزیون کې خپرونه پرې جوړه سي. یعنې د یوه تلویزیوني گزارش لپاره کېدای شي ځینې بیعقله نادانه خلک ځان مړ کړي،
ځکه دوی ته دا اهمیت لري،
ځکه دوی ډېر خودکمبینه یي په هېڅ حساب کې ځان.
او کله چې په دوی رپورټ جوړېږي بیا وایي چې زه خو بس هغه د شخصیت پیدا کوم.
بالکل وایي وایي بګزار مردم در مورد قضاوت کنه، بګزار مردم بوګیایي کې یو مکس بود یاسه په خپل ژوند وایي وایي زه دغه یو کار کوم چې مردم وایي خلک وایي چې زه یو څوک کوم. یعنی زه څومره ګل اروی ارخستونځ لرم کنه، زه څومره خود کمبینه یم، زه څومره پر نفس اعتماد میچیت ده، زه څومره شخصیتی ستونځ لرم چې زه د خلکو د زلسیل لپاره ځان وزنم.
شرف الدین عظیمی د خودکشي کوونکو د دغه فکر چې د خلکو خواخوږی خپل کړی په حق له خصوصا پیغلو او نجونو ته وایي چې تر مرګ وروسته به عجیبه قضاوتونه در باندې وشي. څنګه قضاوتونه؟
ګورې په تاسو پسې به ډېر بد قضاوتونه وسي. مثلا دغه کس چې ځان مړ کړم ازار کې کنه، زه ګورم وهمق م ورته وایم، نادانه م ورته وایم، بیعقله م ورته وایم. ډېر داسې نجونې دي چې رئیس خودکشي وکړي. دوی ته مې یو پیشنهاد ده، ګورې خویندو، تاسو کېدای سي د مور او د پلار د بېوزلۍ لپاره ځان مړ کړئ، تاسو کېدای سي د یوې وړې ګنا لپاره ځان مړ کړئ، خو زموږ قضاوت به تاسو په اړه څه وي؟ په اول قدم کې دا وایو چې دې جلۍ له یو چا سره ناوړه نامشروع اړیکې درلودې، له هغې کس نه یې حمله اخیستې وه او ځان یې مړ کړ. داسې قضاوتونه یې تاسو په اړه کېږي
کېدای شي رښتیا نه وي.
بلکل بل د نفس اخیستل په خدای پورې اړه. یعنی که یو څوک ځان وزنی، دا خور لري، مور لري، ورور لري، میرمن لري، اولاد لري، خویندلې ټول هر څه لري، که موږ مړ شو دغه هر یو په زړه داغ پاتې کیږي. یو خو به داغ پاتې سي او بل به ډېر بد نوم پاتې سي. کېدای سي بیا په عمر کې د موږ پلار په دې کوڅه کې سر پورته نه کړي، بیا کېدای سي د موږ مور په عمر په دې کلي کې سر پورته نه کړي.
د خودکشي په اړه د فکر کولو پر ځای خدای ته پناه یوسئ او د منفي فکرې په ځای په ځان کې مثبت بدلون راولئ. دغه خبره هم ملګرو ښاغلی عظیمی د یو عالم د خاطرې په بیانولو سره کوي.
اوازه سوله په امریکا کې چې نوبل مرسوی در حال کې چې د غرور مرسوی و، بیګا اخبار چاپ سبات د اخبار چراغ اترپ د نوبل لاسته ورغی. په اخبار کې لیکل شوی و چې د نړۍ قاتل عمر، کله چې نوبل ولید چې دا زیم زه سره جوړون کېم او خلک د ما په اړه دا قضاوت کوي، سر لمغه شیبه تصمیم ونیو چې نور خپل ټول سرمایه وقف کی یو خیری موسیته او د نوبل په نامه یو جایزه رامنځته کی. چا چې د سولې لپاره کار کاوه، چا چې د علم لپاره کار کاوه، چا چې د خونی روزنې لپاره کار کاوه، هغه غوته د جایزه ورکړل سي. یعنی له هغه قضاوت نه چې د تاسو په اړه وروسته له مرګ نه کیږي ډېر دقت وکړي. له دوی نه مې هیله ده چې خدای ترې پناه وسي. نا امیدي تر ټولو ستر ګناه ده. که هر ګناه یې کړي، که هر خطا یې کړي، د توبې دروازه تر قیامت پورې وازه ده او یوازې د خودکش یا د سوسایډ لپاره نه ده وازه. کله چې تاسو ځان وزنئ نور د توبې فرصت نه لري. دویم، له دیني اړخه په دې اړه مطالعه وکړئ. ګوري پیغمبر علیه السلام ویلي چې زه خودکش جنازه نه کوم.
همزولو، ژوند یوازې زموږ نه دی چې ځان وژنو، بلکې په دې د ډیرو نورو حق هم را سره دی. په دې هیله چې دغه حق نه له ځانه او نه له نورو واخلو، او په دې امید چې که دا دنیا مو له مشکلاتو ډکه ده هغه ولې خراب کړو، تاندې څانګې رانغاړو. ژوندي اوسئ.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت څه دی پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دغه پروګرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس جنرال محمد ظاهر اخبار سمک ملا ده. ښاغلی اخبار، ستړي مشه، بخیر راغلی.
سلامت اوسې. تاسو ښه راغلاست اولمپیک ته. ډېر خوشاله یم تاسو وینم د نړۍ نه.
ژوندي اوسې. ښاغلی اخبار، د لومړۍ پوښتنې په توګه ستاسو تر مشرۍ لاندې د اولمپیک ملي کمیټې تر څومره پورې توانېدلې د چې خپل مشروعیت د آسیا اولمپیک او نړیوال اولمپیک نه واخلي؟
زه ډېر خوشاله یم چې د افغانستان په ورزشي کچه کې فدراسیونونه او ځوانان زمانه تقاضا وکړي بیرته زه برداشته بازگشت ولرم او دغه افتخاری وظیفه را قبول کوم. اصلا داسې مې فکر نه کول چې زه بیرته د ورزش کور ته راځم، د له خاطر چې ما خپل وظیفه سلور کاله هغه شی چې مقدور و هغه مې انجام ورکړی و، ولی د دوی په ځواب باندې، د دوی په سوال باندې ما پاسخ ورکو. فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلقو اراده خارجی ملکونه هم بل خصوص د ورزش په کچه کې فدریشنو ته ګوري. تاسو کولای شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه، خپل تلویزیون له طریق نه، هر فدریشن سره چې هغه پایه اساسی د ورزش د افغانستان تشکیل وي هغه سره مصاحبه وکړي، اغوی ما انتخاب کو زبوس دغوی په خدمت کې.
د څه په هدف به تر اغلی فکر کوی چې کولای شي خپل پروګرامونه عملی کړي او افغانستان یو ځل بیا په نړۍ کې سر لوړی کړي؟
دوه درې خبره دي. یوازې فکر کوم ورش په دنیا کې دغه نه دي چې یوازې مدال راولي، که خدای ما ته توفیق ورکړي د دې توان را پیدا شي چې هغه لانجه په دغه دوه کاله کې چې دلته ایجاد شوی دی د ځوانانو په منځ کې مختلفه پارتونه دلته ایجاد شوی دی، مختلف سمتونه دلته ایجاد شوی دی، آغاز را ختم کن. ورزشکاران پدی باندې پیگی چیز یو قوم پوری حال نه لرم، زده یو تنظیم پوری حال نه لرم، بلکه زده افغانستان د خلقو به خاطر کار کوم. دغه سلور کار کارونه د افغانستان خلق ته آشکار دی، هویدای دی. زه باور لرم چې اکثریت زما په ژبه باندې پیگی، زده غوی په ژبه باندې پیگم. امیدوارم چه اول در سل سلا در وردش پا مایز که راشی اگر بعد انشالله افتخارات بلاسته راشی.
چنان سید تاسو یو پوزی شخصیتی هسته تو دست حال که چه افغانستان جگره که عملا کیل ده، ستاسو حضور دلتا دیر مهم ده او که پوزی
کنید؟ تو خب بوده بانده پیگه چه زه یو حساسی منصب داریم، دوم سنفوری چربیشون زمین لسولای ده، پس لاغ زه پربی پانتون که وم، زه ده هربی پانتون یو کادر وم، تقریبا شپک کال التمه ده تکتیک کافدرا تکتیک ما درس مبار کرده، یو دوره قماندان ده امنید کابل وم، رئیس پولیس ده افغانستان وم، ماوند وزیر دفاع وم، پو مختلف و برخو که ما کار کرده، که دولت ما باندی را غک وکی، زما په قدم دام باندې ما ته وظیفه ورکی. زه فکر کوم چې زه حاضرم که هر چیرته لانجوی مشکل وی زه حاضرم چل تخپل وظیفه سر ته ورسم، او هیڅ کله کې دای نشي چې المپیک زما مانع دی وظیفه شي. دل خاطر چې دغه یو افتخاری وظیفه ده، دل تخپل ځان ته بل برخونه لري، یوازې کېدای شي چې زه چتر دلته وسم، رسمیات غیر رسمیات په وخت کې دوی په خدمت کې وسم.
که څنګه چې پوزي شخصیت په خپل تصفیه کې ډیر پوره توګه باندې ډاډمن وی او تصفیه ته هم چې کله ځي هیڅ نه ترې پاتې کیږي، المپیک تاسو آیا دا کار کوي که څنګه؟ ځکه چې المپیک هم لانجې او جنجالونه شته.
زه در توایم چې اصلا په المپیک خو پیسې نه دي، هر څوک چې ویلې دي غلط دي. دغه دوم دغه سیاسي او مشکلات چې د فدریشنونو په منځ کې ایجاد شوی دی، دغه سبب شوی دی چې دغه زاین او ولغت شی را جوړ کړي. تاسو پیږئ چې د دوه کاله کېږي چې ما استعفا ورکړې ده د ورزش نه، په دغه دوه کاله کې د حاشیې په کچه کې هغه افتخارات چې باید افغانستان نصیب شوی چې تاریخ په طول کې تاریخ نصیب شوی نه دی، زه د آسیا ډیر بهترین رئیس د المپیک را تعیین شوم، او نور افتخارات که تاسو واری چې د خلق نه پختنه وکړي، د خلق نه پختنه وکړي، زه خپل تعریف او خپل ټیم څه تعریف وکم. پس د دوه کاله چې د ځوانان خپل هغه مشروعیت زما د ورور هاشمی صاحب چې رئیس د تلویزیون یاق دی، هغه تلویزیون فکر کوم چې یو ملی سرمایه ده، دغه کیدای شي چې پیسې هغه مصرف کړي وي، بلکې هغه یو ملی سرمایه ده، هغه شخصی استفاده کوي. زه تاسو ته اطمینان ورکوم او د افغانستان خلق ته اطمینان ورکوم چې دغه سړی تر څو چې دغه سره مهر کړی نه دی، د افغانستان خلق په دې باندې پوشي چې ایسوک د دې پس نه اتهام واردوی نشي، و ایسوک د خپل پیسې نه نشي چې د بل سړی په مقابل باندې ګټه واخلي. یو شایسته تاسو ته وایم چې دغه سوال را پیدا شه، تاسو تر اوسه پورې په دنیا کې لیدلی چې یو سړی یو ترجمان وي یا یو ساده سړی وي په 200 300 500 ډالر دغه ماموریت وکي، یو پر یو میلیونه ډالر را پیدا کی، دغه د کوم ځای نه پیدا شوی دی؟ دا خو یو مافیایي پیسې دي، دغه یو مافیایي پیسې دي. وزه تاسو ته وایم زو بانکو ته وګورو چې د هاشمی پیسې په کومه بانک دي، زما پیسې په کوم بانک دي، زما سوانه معلومه ده. درې دیرش کاله کېږي چې په کومه مسله او بل برپا که ما وظیفه اجرا کړی دی، زما بکرم هغه ځای نه را پخته نشي، بیا دغه اتهام هغه واردولی شي. زه فکر کوم چې هغه د خپل شخصي ګټې له خاطره په هر چا باندې تور لګوي. امیدوارم چې عدلی او قضایی
یعنی څه فکر کوئ؟ هغه وایي چې تاسو دوسیه لري اوس هم
خو زه وګورم، زه خبر نه یم، زه خبر نه یم چې زما دوسیه چیرته ده. زه اوس عریضه مې کړی دی پارلمان ته، سارنوالی ته، چې هغه زما دوسیه وګوري چې زما دوسیه چیرته ده، یا شمی صبر او غواړي چې دغه دوسیه را پیدا کړي.
فهیم هاشمی چې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ځان بولی، هغه وایي چې موږ هم مشروعیت لرو او اصلي رئیس زیم او زما کابینه او څوک چې لمه سره دي، تاسو دغه په اړه څه وایي؟ که هغوی برحق دي خو
یو څو ورځې مخکې ما دغه فیسبوک مو ولیدو، یو سړی خپل ځان رئیس جمهور تعین کړی و، بیا خپل وزیر دفاع وټاکه، خپل معاونین وټاکه. زه فکر کوم چې اوس همغه خیالي خبره دي، د دې لپاره چې فدریشنونه او ځوانان خپل مشر ټاکوي نه پیسې.
د افغانستان د بیرغ تر څنګ تاسو تر شا د اولمپیک بیرغ هم دی. د 2014 کال اولمپیکي سیالۍ را نږدې دي، تاسو څه کار کړی دی؟ بل اخر ډیر کم وخت پاتې دی چې اولمپیک خو ځلیږي.
زه خو یو هفته کېږي چې دلته راغلی یم. اول دغه لانجره برا جوړ کو چې زمون کور سلامت به وسی، د ځوانانو په منځ کې نور جګړه نه وي، نور سیاسي خبره نه وي، نور قومي خبره نه وي. زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ او زما ټیم ضربتي کار کوو چې زمونږ حضور ډیر ګرم وي په اولمپیاک او جنوب آسیا مسابقاتو کې.
د ځینو فدراسیونونو ترمنځ لانجې دغه لانجې څنګه هواروي چې دغه لامل حتی ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوي؟
تقریبا یو هفته کېږي چې دغه لانجه حل شوی دی. دغه وساسو ګورې د بوکس فدریشن دی، د دوی په مایس کې لانجه به اوس دواړه یو ځای کېناستلی دی لکه ورور غوندې. د تکواندو په مایس کې مشکل و حل دی، د وشو په مایس کې مشکل و نن ورځ مغوښتلی دی چې انشاءالله حل و. زه تاسو ته نور کوم چې د ځوانانو په مایس کې پس له دې نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې ډز وکړي.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان ورزشکاران له معنوي پلوه تاسو تر اوسه مصاحبه کې وویل چې ډېر غني دي واقعا، خو په مادي لحاظ باندې دوی ډېر بېوزلي دي، حتی د تګ راتګ کرایه هم ځینې ورزشکاران نه لري. د دوی د غني کولو لپاره تاسو څه پروګرام لرئ؟
دلته یو مشکلات دی،
ورزشکاران ډېر سرمایه دار
دي. دلته یو مشکلات دی، یو وخت ما اعلان وکړو چې دغه عایداتي چشمگان به موږ په المپیک فعال وو. په حواله پلا د کرکټ بخش کې کار آغاز شو چې اوس کرکټ فضل خدای هر شی لري، استیدیوم لري، جمنازیوم لري، پیسې لري. پس لغوند موږ شروع کو د فوټبال په کچه کې. اوس فوټبال فکر کوم چې اوس په منطقه کې لیگ برتر داسې لیگ برتر نه ده. اوس هغه پیسې هم لري، امکانات هم لري، شرایط هم لري. موږ کوښښ کوو چې ورزش د سیاست نه لري وساتو، ورزش چاته اجازه ورنه کو چې مداخله وکي. د فدریشنونو په عایداتي کچه کې باید موږ کار وکړو چې خو خپل خود کې فاش.
یو وروستۍ پوښتنه، تاسو چې کله خپل وظیفه پریښوده څو کاله مخکې، دوه کاله مخکې، تاسو ویل چې سیاسي مداخله موجوده، اوس هغه سیاسي مداخله حل شوې دي که څنګه؟
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو، سمه ده؟ فوتبال قهرمان شو په جنوب آسیا کې، پاول پلاو بسکتبال قهرمان شو، اکثریت فدریشنونه مډالونه راوستل. فکر کوم چې هغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو، کرکټ را قهرمان شو، په دغه خار کې داسې شادي و چې ایس کله موږ او تاسو په دې وضعیت کې شاهد نه وو. او دلته سیاسي مداخله وکړو، ما په دې باندې پوهېده چې وقتی چې سیاسي مداخله وکړي هدف زه یم، دل خاطر چې ورزش خراب میشه ما خپل ځان مګوخه کو استعفا مو وکړو. اوس هغه سیاستمداران په دې باندې پوه شوي چې هغه اشتباه کړی دی، زه وایم چې هغه اشتباه کړی دی. اوس ورزش خپل اصلي ځای نیسي. بیا زما تقاضا سیاستمداران ته دغه ده چې هر چیرته سیاست کې سیاست وکي او دلته به سیاست وکي، پرې دې چې ورزش خپل کار وکي.
بله کور دان جناب،
سلامت اوسئ. سلامت اوسئ.
شو تچے کال راغلے خلے دا محل شو جونز ما بدل شو جونز ما بدل
تو روح بدل توائم